د مشال رادیو په بل خبرونه کې هم بیا حمزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دې ساعت خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سیمې په اړه رپورټونه او شنن لرو او هم داسې بعد خبرونه په دویم نیمه کې تاسو د مشال رادیو 19 پروګرام جمهوریت هم واوري خو تر هر څه وړاندې بعد د سات خبرونه الله شاهین بنری څخه واوري
د مشه د یو مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بے ثباته کوونکو په خپل هڅو کې بریالي نشي عوامي نشتر ګوند خبر بینک درغلې تورنو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجی هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه تبا دوام ورکړي د خبرونو تفصیل دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د هیواد بے ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکې به هیڅ کله بریالي نشي دا وزیر اعظم له دفتره پخپور شوی بیان کې راغلی نواز شریف د خبره تیر مازیګر د کابینه وزیرانو غونډې ته وکړه بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته ویلي چې لمن پاک ده او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالي وتلې ده لدی علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې سرګندونو اشاره چاته و خو د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي فشار لاندې دی د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه په داسې وخت وشوه چې تیر ورځ د پاکستان د فوز مشر د درغلې په تور ځنی لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جرنیلان هم شامل دي عوامي نشتر ګوند په خیبر بینک کې د درغلې د تورونو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده د ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې مشال ډو ته ویلي د دوه مخې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي خو خپله یې د بینک د قضیې څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټې جوړه کړې ده
کدا ایم ڈی پخپل خراب دی او حکومت لګولې ذمہ دار دی او که فرض کا وزیر باندې حکم الزام دی او دی وای مجرم دی نو دا نشي کېدی چې ګینه وزیر اعلی یا د پیټي حکومت به ګنا ده هم په دې ګنا کې وسره شامل دی تحقیقات دی د جوډیشری انکوایری په بنیاد لکه د چیف جسټس په موجودګی کې اوشي چې څنګه موږ د مرکز مطالبه کوو دا چې د صوبې د پاره کوو
سورز مخکې د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورسپانې په خبرتیا کې د خزانې په صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلې تور پورې کړو نو موړي د عوامي نشتلګون په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په پخوانی حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړی چې میا افتخار حسین رد کړی دی د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو د ستونزو د هواري پاړه د وی کمیټې په جوړولو سلا شوې ده بلخی د خبره تیر مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګری کې د کډوالو یو غونډه توکړه
په دغه کمیټې کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټې به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لارې چارې لټوي دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې په لومړی ونده ترسره کوي
هلته د وزیر اعلی دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی کمیټې به یوازې د کډوالو ستونزې هواروي چې رجستر وي او دا چې صوبایي حکومت بزر د نارجستر کډوالو ضد کاروایی پیلوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګه مشال ډو ته ویلي په کندوز کې حالت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی دوه ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري خدا محل کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامور لپاره ګډ کار کولو ته د ادامه اجمنه کړې ده تیر مازیګر د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکارۍ شورا او امریکا ترګړې سرمشري زوروستو اوباما ویل په سیمه کې د ایران رویه او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسلو پاړه اندېښنې لا هم موجود دي خو دوی ویل په سرمشري کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټن لري د واشنگتن خلیجی ملګری له سیمه ایز مخالف تهران سره نړیوال اټمی تړون اندېښمن کړی دی دا پیرس حملو مشکوک سلا عبدالسلام تیر میاش په برسلس کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د ډزو په پیښه کې د عمدي قتل په تور تورن شوی دی. عبدالسلام تیر ورځ یو بلجیمی قاضي ته مخامخ شو. د مارچ په 15 نیټه چې پولیسو د برسلس په فورست ولسوالۍ کې د یو داسې کور تلاشي اخیستل غوښتل چې دوی فکر کاوه ښایي خالي وي، نو ورباندې ډزې وشوې چې پکې څلور پولیسان برسیرن ټپیان شول. پولیسو هلته د الجزایرو یو مشکوک کس په ډزو سخت جوبل کړ او هغه ځای د عبدالسلام د ګوتو نښې موندل شوې وې. نوموړی درې ورځې وروسته د برسلز له یو بل پټنځای څخه ونیول شو. دوی د تیر کال په نومبر کې د پیرس حملو مهم مشکوک کس ګڼل کیږي چې پکې 130 کسان وژل شوي وو. د روسیې پوځ وایي د شام پالمیرا ښار لرغونی برخې له ماینونو پاکه کړې ده. دا ښار په مارچ کې روسي پلویو شامي حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو خلاص کړی وو. په پالمیرا کې د روسي پوځ انجینرانو مشر یوری ستاویسکي تېره ورځ په ویډیویي خبرو کې ولسمشر ولادیمیر پوټین ته وویل له ماینونو څخه د پالمیرا تاریخي برخو پاکولو کار بشپړ کړی دی. او نن د ځمکې نړیواله ورځ مانځل کیږي چې سږ کال موضوع د ځمکې لپاره ونې ټاکل شوي دي. د ملګرو ملتونو پر وې پاڼه په خپور شوي ننني بیان کې راغلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په نړۍ کې 8.9 ونې نالول کیږي. بیان وایي نن به په نیویارک کې ګڼ هیوادونه د اقلیم یا آب و هوا بدلون په اړه نړیواله موافقه لاسلیک کی. تیر کال په دسمبر کې په پیرس کې د نړۍ زیاتره هیوادونه سلا شول چې د نړۍ تودوخې درجه به د کال په سر له 1.5 ډیګري سینټي ګریډه زیات لوړېدو ته نه پرېږدي. د دې کار لپاره به د انرژي هغه وسیلې په کار راولي چې زیات کاربن مونو اکساید یا کاربن ډای اکساید نه پیدا کړي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به خل وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 9 او 25 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته شاهین بنری او رابی اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کولو هڅې به بریالي کېدو ته نه پرېږدي. د پاکستاني پوځ مشر د درغلیو په تور ځینې لوړ پوړي افسران له دندو لرې کړي دي. قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي لومړی دې هلته د ملکي خدماتو نظام بحال کړل سي. پښتانه خبریالان وایي په ډیرو سختو حالاتو کې خبریالي کوي.
دا ګروپونه کوریج غواړي، سپیس غواړي، ریډیو کې دی غواړي، ټي وي کې دی غواړي، نو دا اوس ډېره یو خطر مسله جوړه شوې ده.
د دې ترڅنګ یو شمیر نو ریپورتونه او اونیز پروګرام جمهوریت هم د دې غړې برخه دي او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کولو هڅې نسی کامیابېدای. نوموړی تیر مازدیګر د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل لمن یې پاکه ده او دا چې پخوا هم له احتساب پاک وتل دي. نوموړی دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې د پاناما اسنادو له کبله له سیاسي فشار سره مخامخ دی. رابی اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانی په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخت نسخ احتساب کې کامیاب شوي یو. د پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپل آئینی موده پوره کړي، ځکه چې بیا به د سیاست په منډه کې شاته پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره مخې ته دراغلی، خو په دغه غونډه کې ملکی معاملاتو په شمول پانامه اسنادو په اړه خبرې شوې وې. تیر ورځ د پوځ ځینې اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو چې پکې لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک او میجر جنرال اجاز شاهد شامل دي. په دې افسرانو د درغلو تور وو، خو دې لړ کې تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. بل اړخته د عسکري سرچینو لخوا یولس افسران یادېدل او اوس دا شپږ یادېږي، خو لا هم په دې اړه څه کره شمېره واضحه نه ده. د دې افسرانو لرې کول په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وړمه ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر بعد احتساب د عمل حمایت کوي. دا هم ویلي وو چې د ترهګرۍ خاتمې سره سره درغلي ختمولو بغیر د ملک امن او استحکام ممکن نه دی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستانی پاوز مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور ځینې لوړپوړي افسران د پاوز لوړپوړي افسران لدندو لری کړی دی. ولکه چې په دې افسرانو کې میجر هم شاملان دي. پدې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
د زیارت په مازیګر اسلام آباد کې د پاکستان پوز سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور کې د پوز ځینې اعلی افسران له خپل چوکو څخه برطرف کړي، چې پکې د لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک، میجر جنرال اجاز شاهد او سیف الله په ګډون نور ځینې افسران شامل دي. د سرچینو په وینا دا افسران د پوز د احتسابي نظام تر لاندې د پلټنو وروسته لرې کړی شوي او له دوی ټول مراد واپس اخیستل شوي، او د پوز مشر حکم ورکړی چې له دوی دي د درغلو په ذریعہ اغستل شوی پیسې هم بیرته واغستل شي. کله چې مشال ریډیو د پوز په دې فیصله باندې په پیښور کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد صاد نو پختل، نو هغه وی
مخکم فوج کې خدا سي کاروای کې دي، چونکه فوج د دې داسې تشیر ډیر نه کوي، ډیر بعد خبر نه راځي، نو دې پته نه لګي. بالکل دا به جا خلکو आवाज نه راستل چې فوج کې دنه چې کوم دې صفائی پکار دا او کې کوم داسې خلک دي چې هغه په بیمه نه کرپشن الزامات دي، نه غي په مغه فتا باندې او مغه پیمانه باندې غریم غندنه او شینه په شوس مثلا او حکومت له پیدا کی چې غریب د دې فشار لاندې راځي.
همدا شان چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسف زینه په دیړو پختل، نو د هغه وینا وا چې لدی په سیاست دانانو او حکومت ډیر فشار راشي.
دا هم د دې فیصلې نه بعد چې کوم هغه سیاسي ګوندونه یا هغه بیوروکراټ یا هغه خلک چې هغه په وجوه په کرپشن کې ملوث پاتې شي دي یا په هغه باندې تورونه دي، نو خپل خیال دار چې په ټول سیاسي قوتونو باندې او موجوده حکومت
نورو پاکستانیانو نمونه هم راغلی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو هوکړه کړې ده. نوموړي تیر مازګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کنسلګری کې د کډوالو یو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پرویز خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به حل کړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی د افغانستان په کنسلګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټه به د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري لپاره جوړوي. دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسلګری غړي موجود وي، او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه خپله لومړۍ ونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټۍ غونډه به هر میاشت تر سره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټۍ حل نکړي شو نو ما سره دی هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپل حل راو باسم. خو بلې خواته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې کمیټي به یوازې د رجسترډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسترډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خود سید حسین علمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسترډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غزولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره ژمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي. یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هوارې کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کنسلګرۍ پېښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبدالله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي زما مهاجر ویزا ورسره ده کارت ورسره ده کارت ورسره چې نشته دا یو بانه دا غفری ده هغه مریض راوسته موږ په تکلیف یو مشکلات به حکومت لري سوال کیږي په کې مهاجر ګورای وزیر صاحب من ته مې واچ کارت ماته نه وېکا زما د مهاجرینو لپاره د تکبر او برابر کا.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تر پوځي عملیاتو وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي چارواکي دي د دوی د سیمو ډاکټران، استادان او نورو ادارو کارکوونکي لومړی ستانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادونې چارو اداره وایي دوی په دې کار ته لومړیتوب ورکړي. اسرار الله مومند پر رپورټ لري.
د پوځي عملیاتو لواجې به کور شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپل کورون ته ستنه شوي وای د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو چارواکو واپسې ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان دول چې تیر ورځ خپل سیمې ته تللې وای کڅ هم ځنې سکولونه، میرلی هسپتال او داسې نورې دولتي خدماتو ادارې ترڅ هدا فعال شوي خو نو موړ وای په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم التا پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پوره چالو شوی نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې په پاکم خلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم هرج اوس هم روان دي. بل طرف ته چې میرلی کوم هسپتال دی هغه چالو دي کې بالکل شک نشته او هغه کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیان هم کوي او ډیوټیان داسې کوي چې کوم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کوم په بنو کې په پډیای خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران پنځلا سوره ډیوټي کوي او نیم ډاکټران پنځلا سوره چوټي کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوې دي. الته
احسان دول وای د شمالي وزیرستان حکیم خیل، عدت، خیدی، زیرکی او سپینوام سیمو په سیرو نورو قبایلی سیمو ته ستنه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسی خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خو د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څانګې مشر شاناصر وای دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لګلو ته ورکړې دي.
حکومت دې اسکه چې د بل نه وي استادان، ډاکټران چې کوم څوک سرکاري ملازمینو او د سومیا شمخ کې دغه ډایرکشن جوړ شو چې وي دلته راشي او وي شوین دي په کې ډېر کم مقدار خلک دي چې وي څه مسلې دي چې وي نه نشي بیا یې بارک دی لګیاږي د سرکاري ملازمین چې کم وخت پورې د حالات خراب وغه پورې راوي چې جواز ورل د پاتې کېدو هغه نه پس شو کم دې خلک روان دي د ضرورت نورم زیات دي
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څنګ مشر شاناصر وای دوی به ډیر زر د ولسی خدماتو په ادارو کې عمله برابر کړي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان دوړ وای په دې تیرو سو کلونو کې جنگونو قبایلی سیمو ته دومره نقصان رسولې چې په بیا آبادکاری کې یې میاشت نه بلکې کلونه وخت لګي.
خو دا چې کوم څومره تباهي څومره بربادي په دې جنگ کې شوې ده د دې چې کوم مکمل ځای ته راتلل چې دی زما خیال دی چې په دې باندې به میاشت نه بلکې کلونه به لاګي.
احسان ډول زیاتوي تر څو چې په قبایلی سیمو کې امنیت نه وي پر ځای شوی تر هغو پکې ډاکټران استادان او نور حکومتي چارواکي په سمه توګه خپل کارونه پر مخ نشي بوتلی.
ایسر رلام مومندو د قبایلی سیمو ځینې اوسیدونکو وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلیو ته ستنوي خو په سیمو کې یا د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي سوي. هلته د قبایلی سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغیزمنو سوي سیمو کې یا د اربونو روپیو پروژې پیل کړي دي. مجید بابر پر رپورټ لري.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12 نیټې نه د ټولو قبایلی سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره شو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان، اورکزای، کورما، باجوړ او خیبر قبایلی سیمې نه بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنیږي. خو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وایي چې خپل سیمو ته خو ورځي خو د په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت، تعلیم او بنیادی ضرورتو پوره کولو لپاره نور سهولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته.
دومره سوال سره کوو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صدای هغه شینو د موږ ساس زبانی چې مخرس خبرې نه کیږي چې په جواب باندې وشي گورنر سره وشي لونو کې چې لکونه روپې لون مې وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي. اوس د مو کله سوادای زلور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم په کار کې وته روخلم په باندې څه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فائدہ څه شولا سبو د مونا قرضورې پیسې غوړي سبو پرګی دي نه خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شي نه نشته دی دکان مکمل ختم دی.
خود قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وای چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچې د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده.
ضروری ریهابلیټیشن د ریکاوري د روغتون د لږه علاقو هغه مونږ د دې د ټولنه مخکې هم شروع کړو بلکې په هر ځکه چې د دې د ټولنه مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي دا هغه سره الته چې کوم سکول نه لږه بهالي تنظیمات شي د پیر چې کوم ځکه پوسیبل چې کوم بالکل فولي ډیمیج شي د غیری کنستراکشن خو بتایم لګین د غیری لپاره ترانزیشنل تنظیمات شي چې لږه وي لپاره ټینټ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا سبق جاری شي ټول سرکاري سټاف چې دونه اندازه لري بلی د هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټی یا ریهابلیټیټ شي د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو سپلای تنظیمات وکړي شي او بیا لکه څنګه چې په باړه کې موږ وکړو دا وي چې کوم فصلونه کېږي هغه لپاره د اوبو چې کوم تنظیم د اریګیشن چینل د هغه بحالي شي چې کوم کار چاغوي لاړ شي او چې هغه که خپل فصل کری څه چاغوي ته مسله نه وي. دا څنګه چې په سکتور شې دا د موږ امیجیټ ریهاب وایو دا راوي د کلوز سره راوي د ټولو مخ کې برابر شي.
بل خو د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټه چیرمن جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه ده او زیاتوی
نه بالکل نه یو مطمئنه خپل مطالبات کړی دا او دا خبره مې ټول په کمیټې کې ډیسکس کړی دی او په دې باندې مو احتجاج کړی دی. حکومت هم دا راپورټ لګړی دی چې موږ په علاقه کې کوم دا د تاسو د ابتکار کوم تر روان دی دا بالکل زیرو دی د دې څنګه مطمئن نه یو تاسو چې زی ورګر روانې 4 لک روپې ورکړي ورکوي چې ټول زموږ جوړنګ شوی دی کنه او د زی تو سره یا 150000 ورکوي نو په 1 لک باندې 4 لک باندې موږ په لکه کې سر یو کوټه دې جوړ دی.
د قبایلی سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د کوم خلکو کورونه د سروې نه پاتې شوې دي هغه خلک د خپل سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونې ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولای شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورترز وداوت بارډرز په خپل تازه ریپورت کې وایي د نور هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالۍ لپاره حالات سخت دي. د اپریل پر 6 نیټه په خبر سوي د ریپورت کې راغلي په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته سوي خو پر دې سربیره لا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په څه ډول حالاتو کې خبریالۍ کوي په دې اړه ملیحه امیرزاده ریپورت لري.
د شورو پورس د ریپورټرز وداوت بارډرز په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې خبريالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو سختري زړلو او د ریاستي ادارو لخوا پنه کیږي. بل خو دغه ریپورت پاکستان سیاسي ریپورتینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولې دی. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په کومو حالاتو کې کار کوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه را په دې خوا د فاټا 15 خبریالان وژل شوي دي او یو شمېر پکې زخمیان شوي هم دي. دی وایي په سیمه کې د خبریالانو لپاره کار څه د 11 سپتمبر پیښې پس او مخکې د اف سی آر قانون له امله مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوي دي.
ډېر کسان اهوا کړي شوي دي زیات د دې لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا نو گروپونه دی دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي. دا اوس کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې. نو دا کوم سبندي زونه راغلي دي کوریج نه ملويږي. دا چې کوم کلدم تنظیمونه دي چا باندې بندي زونه دي دا گروپونه کوریج غواړي, سپیس غواړي, ریډیو کې ځای غواړي, ټي وي کې ځای غواړي. نو دا اوس ډېر یو غټه مسله جوړ شوی ده. مونږ ډېر مشکل حالات نه ریپورټینګ راو باسو دنیا ته ورکو او ډېر مسائل او څوک مونږ سره سات نه راکوي.
د بی پولی خبریالانو سازمان استازی او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي.
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډېره ګرانه ده او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیست ژوند هم پکې لاړ شي او کېدای شي میډیا په ادارې باندې ګزارو وشي. تر کومه پورې د خیبر پښتونخوا خبره ده په خیال کې اوس عمومي کم صورتحال جوړ دی د ژورنالستانو د ژوند د حوالې سره یا د آزادې حوالې سره زمرا رپورټینګ آزادانه طریقه باندې وکړي. هغه اوس تقریبا ټول ملک کې حالات ماته یو شان ښکاري. د سیمه یا د ښار زه دغه ټیم کې په کوټه کولی نشم چې هغه ځای کې دا وایو چې صورتحال ډېر ښه دی او ژورنالستان ډېر بغیر د څه مشکل نه خپل کار کوي.
په پېښور کې د خبریالې انیلا شاهین په خبره چې کله خبریالان د دواړو خواوو موقف ورکوي نو زیات محفوظ وي, که داسې نه وي نو حالات ورله خراب وي. انیلا د خبریالانو ستونزو پاړه وای
پښتونخوا کې د مای اول اسکان خپل تک شو او د بالکل حقیقت ته په دې وخت کې کوم جرنالیزم مونږ دلته کې کوم رپورټینګ مونږ کوو نه صرف د سکیورټي ایجنسیانو تر اف نه بلکې د اناتل شته د اوی تر اف نه اوسم زموږ ته هپیان چې نو اوی کټریټ کې دي په دې وخت صحافي بالکل د یو ټیبل کې نه د بالغون ته جوړ شوی دی یو تر اف نه ایجنسیانې پوښتې بل تر اف نه ملي ادارې دغه کې نو مثلا شته د خو هغه سره سره بجو دامه هم چې د مختلف کار روان دي مختلف ادارو ته څنګه مونږ رپورټینګ کوو تحقیق کم دی تحقیق په دې کم دی چې مونږ ته هغه
د بی سرحد خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورٹ کې راغلی چې د تیر کال پرتلا سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو آزادی زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 ځای نه 1950 هغه ته رسیدلی دی.
ملیحا امیرزاده په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ایچ سی آر وایي په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ماشومانو زده کړو لپاره یې شاوخوا 1.5 سکولونه بیا رغولی دي. زموږ همکار مجید بابر د یاد سازمان لاویان دی دنیا اسلام خان څخه پوښتلی چې له دې اقدام سره به څومره افغان ماشومانو ته ګټه ورسیږي.
UNHCR دا ریفیوجی افیکټډ ہوسٹنگ ایریا انیشیٹیو یا راہا پروگرام په ذریعہ باندې هغه پبلک یا سرکاري سکولونو سره مرسته شروع کوم چې افغانانو د پاره خپلې دروازې خلاصې کړې وي. په کوم سکولونو پاکستانیان سره سره افغان ماشومان هم سبق ویل. نو د خیبر پښتونخوا کې چې د نوې سکول افتتاح شوی او په حیات آباد کې دا سکول په خوا یو پراپر سکول بلډینګ نه درلودي. ماشومان به پلمر کې ناستو سبق پی وایي یا دوه کمرې په کرایه باندې اخیستې وي. د یو درسه الته به ماشومان سبق ویل کله کله به د هډ ماستر په کور کې سبق ویل کېږي. نو په دا خاطر یو ان سی آر کوم پروجیکټ شروع کړی او هغه د یو دیش سکولونو چې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په هغه علاقو کې چې پېښور سره نږدې نږدې دي یو دیش سکولونو مرمت یا په هغه کې د نوي کلاس روم جوړونکو کارولو.
تاسو هدف څه دی چې تاسو څومره افغان کډوالو ماشومان را جذب کول غواړئ د سکولونو ته؟
دا وخت چې په پاکستان کې کوم افغان ماشومان دي په هغه کې تقریبا 6000 افغانان چې دي هغه سکول ته دي هغه سکولونو ته چې کوم مهاجر کیمپونو کې دي. افغانانو ماشومانو 80% ماشومان داسې دي چې د سکولونو څخه بهر دي. نو زموږ مقصد یا هدف دا دی چې که هغه سرکاري سکولونه کې که هغه سکولونه کې چې کوم په مهاجر کیمپونو کې دي چې زیات سے زیات ماشومان سکول ته ولاړ شي. په دې چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز جوړ شوي دي په هغه کې دا هدف یو ان ایچ آر او ټول ملکونو دوی چې ماشومان بلا تعصب په کار د سکول ته ولاړ شي که هغه خپل ملک کې که د خپل ملک څخه بهاري نو دا پروجیکټ سره لږه ماشومان خو استفاده کوي چې کوي دا کم چې یو دیش سکولونه په خیبر پښتونخوا کې دي او سره او سره 15,000 اضافي ماشومان به هم د سمرستو کې.
آیا په قبایلي سیمو کې ستاسو د ادارې کوم پروګرام شته؟
قبایلي سیمو کې په دې کې رجستر شوي مهاجرین نشته. کم چې مهاجر کیمپونه په قبایلي سیمو کې وو هغه په 2015 او 2009 کال کې بند شوي وو. نو د یو ان ایچ سی آر زیات فوکس په هغه ځایو دی چې دا وخت رجسترز افغان مهاجرین هلته آباد دي او هغه پاکستانی سکولو ته روان دي. موږ د تعلیم په شعبه کې مرستې به روانې دا کال هم په دې چې راها چې کوم پروجیکټ دی هغه هدف د 2019 کال پورې وي. روانو وختو کې به نور چې کوم سرکاري سکولونه دي چې چیرې افغان مهاجرین ماشومان سبق وایي هغه سکولونو ته به هم مرستې جاري او خالي په خیبر پښتونخوا کې نه په بلوچستان کې هم او سره او سره په سند او په پنجاب کې به هم دا کارونه پر مخ روان دي.
د ملګر ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند دنیا اسلام خان و وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوله شاهین بنیری څخه د خبرونو لنډی زورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پوری د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅکله بریالي نشي. د وزیر اعظم له دفتر په خورشیو بیان کې راغلی نواز شریف د خبره تیر مازیګر د کابینې د وزیرانو غونډې ته کړې ده. عوامي نشترګون په خیبر بینک کې د درغلې د تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین د پیښور خبريالانو په مرکز کې تیر ورځ مشالې ډوته ویلي چې دا دوه مخې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسناد په اړه د عدالتي کمیشن غواړي خو خپلې د بینک د قضیې لپاره د وزیرانو کمیټه جوړه کړې ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو د ستونزو د هواري پاړه د وی کمیټې پر جوړولو سلا شوه دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمې شخړو آرامور لپاره ګډ کار کولو ته د ادامه ژمنه کړې ده. د پیرس حمله مشکوک سلاب دو سلام 13 میاشت په برسلز کې د پولیسو او وسوالو ترمن د ډز په پیخ کې د عمدي قتل په تور تورن شوې ده. د روسي پوزوای د شام پالمیره خار لرغونی برخه له ماينونو پاکه کړې ده او نن د زمکې نړیواله ورځ المانزل کېږي چې سکه موضوع د زمکې لپاره ونه ټاکل شوې ده.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کاوه او زو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا ورسپانې لوستې دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کې لیکي یو سور زیوړاندې په کراچۍ کې د پولیس یو ډلو سره ګرځیدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او دوه دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده. ځکه چې د پولیسو د ډلو او د دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولیسو ساسکي ورکوي. د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره سپکار دي باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چرته چې د پولیسو د ساسکو ورکوي کولو مهم دوران دارنګ پیخی رامنځته کیږي هلته دې بیا نظرسانی وکړی شي او د دې لپاره دې یو غوره نظام جوړ کړل شي او د پولیسو ټیمونو ته چې څوک دړکی ورکوي چې لاوله د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دي. ادارې ستوي چې د سین پولیس له طرفه د پولیسو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوی دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوی باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پټي حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي خو د سکیورټي په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنه وړ ده چې دارنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پور تکړی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپن خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکي لیګلې شوی خط کې د شپږی شو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل. د ادارې په وینا تر سوچ د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بيخي سمې دي خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بیا بیا له نظر ویستل او لخپل وادو په شاګیدل د خیبر پختونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي او دارنګ د بجلی د ګټ په معاملې کې هم وکتل شینو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي لکه مچې د وفاق حکومت د رویې پته لګي اداریا اخر کې لګي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لک صبر پکار دي او پس لا هغې دي وګوري که سلانجب کې وي نو له وفاق سره دي دا مسله بیا راپورته کړي او کوټل اقدامات دي وکړي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
نیوز ویک مجلې په پاکستان کې د لژکیو ژوند ته کتنه کړې او وایي په هغه هیواد کې وخت په وخت عیسویان احمدیان او اهل تشیع پر شکیږي او خطرناک خبره ده چې وسلوالو طالبان ویلي دا لړۍ به روانه ساتي ګارډین رسپانې په افغانستان کې امنیتي حالات څېړلي او لیکي شاوخوا 15 کال وړاندې طالبان له واک لرې کړل سو خو په کابل کې څوي ورستۍ برید شي چې د جګړې اور لا منندې نجیب عامر د دوړ لیکن لندیز وړاندې کوي
نیوز ویک لیکي د لاهور په گلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوی 14 مسولیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ هم دې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شو بمی بریدونو ذمہواری هم منلې و دغه ډلې هوټ ښکاره کړې چې سوی مذهب او نور اقلیتونه به په نخه کوي نیوز ویک لیکي په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوی خلک مسلمانان دي خو په پاکستان کې اوسیدونکي عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت په نخښه شوې دي په پاکستان کې د ټولې آبادې نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانون کړي نیوز ویک لیکي په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي په نخښه شوې بلکې په 1300 میاشتو کې اسلامي سغدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي او ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوی روستۍ ځانمرګي حمله په ترڅ کې له 4 شپې تو زیات کسانو وژل شول او په 15 کالو کې چې وسلوال طالبان له واک لري شوی دا په کابل ښار کې د خپل کچې تر ټولو خونړی پیښوه ورسپانه وړاندې لیکي دا بریت ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نخښه کیږي په خاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی زورونکی فصل پیلیدونکی دی ګارډین لیکي له بریده فوراً پس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کیدونکي خپل سفر وځنډاوه پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي
د شام د سولې خبرو عالی کمیټه وایي د اپوزیشن ټولې د خواوی په جنیوا کې د روغې له بهیره ووته تیر ورځ د دې کمیټې مشر ویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل سي هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هله شودل چې په هغه هیواد کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ شوی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وسی احمد تکل نور تفصیل وړاندې کوي
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیز او لوی عربي هیوادونو ملاتړ کوي خپل استازي توپ وزنداو خو موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو له وادانې بهر په تخنیکی خبرو کې به برخه واخلي خو د دې کمیټه مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریې کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې یو منل شي محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي له جنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم پر اختیا د ملي وحدت حکومت غواړي نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشی کړي چې په زندانونو کې بندیان دي په فبروري میاشت کې د واشنگتن او مسکو په ملاتړ اعلان شوی قسمی اوربند په سوریه کې جګړې او څراکه میکړي خدای د پورستیو څورزو کې تاوتریخواله یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوام له خطر سره مخامخ کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن دی مستورا که څه هم د بشري مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي. نتیجه دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي خو رښتینی پرمختګ په کې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دي. بل دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوو چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بله دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. رویټرز خبري اژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی، ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. د ډیپلومات رویټرز ته ویلي اوس به ډېره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
احمد تکلو د بخشن نړیوال سازمان له روس څخه د ازبک کډوالو په زور ایستلو غندنه کړې. تیر ورځ امنیسټي انټرنیشنل په ریپورت کې وویل له روس څخه ازبکستان ته په زور په ستنو سویو کې پناه غوښتونکي کډوال او مزدوران شامل دي. ریپورت وایي دا کسان چې ازبکستان ته ورسي نو بیا به ورباندې امنیتي ادارې تشدد کوي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورت درته اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هېواده په زوره سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. په خپور شوي ریپورت کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کېدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکوونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کېږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کېږي. ریپورت کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی، خو دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشحالولو لپاره دغه کسان له خپل هېواده په زور وباسي. په ریپورت کې دا هم ویل شوي د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هېواد ته یې راولي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دال هوزن په ماسکو غږ کړی چې په زوره د کډوالو له هېواده د ایستو او تښتولو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ده په خبره دغه ګام له بشري حقونو سرغړونه ده. نوموړی وایي باید روس دا خبر یقیني کړي هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدی شي په زوره له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر وایي باید چې په ازبکستان هر قسم فشار واچول شي چې دارنګ دغه هیواد له تشدد لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفافه توګه د مقدمو ترسره کول یقیني کړي. د بشري حقونو ډله وایي ازبک چارواکي په دې لټه کې دي چې په هیواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي. ازبک چارواکي د ترهګرۍ پر ضد د کمپین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پورې کوي او دارنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کېږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی و چې فلم جوړونکي او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هېواد وباسي. ازبک چارواکي په امیر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په فلم جوړونکي میر سوبر دغه تورونه روس ته له هغه ولګېدل چې نوموړي په یوه غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړونکي په 2014 کال کې په ماسکو کې تښتول شوی و چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغه بیا په زور ازبکستان ته راوستو. د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په امیر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پوښتنې ماتې کړل شوي دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم ویستي دي. نوموړي ته د 8 کاله د بند سزا اورول شوي.
اسرار الله مومندو د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې روانه لړۍ د جمهوریت خبرونه ځانګړې لړۍ روانه ده. نن به په خبرونه کې د پاکستان په کمی اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د دوو استازو نظرونه واوري او خبر به شي چې دوی د کبالي سیمو څه ډول اصلاحات غواړي، کوم لار غوره بولي او د خپل نظر لپاره څه دلیلونه ورکوي. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي څه نظر لري؟ دوی ولې غنی چې لومړی د بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شي؟ د جنوبی وزیرستان پارلماني استازي د قبایلی سیمو کوم راتلونکی حیثیت یا شکل غوره ګڼي؟ آیا دوی یوازې صوبه غواړي، آزاد منتخب کونسل غواړي، او که په خیبر پختونخوا ورګړېدل ورته ښه انتخاب ښکاري؟ له دې سره سره د قبایلي سیمو راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت ټاکلو مناسبه لار څه ده؟ آیا ټول پوښتنه یا ریفرنډم دې وشي که نه د هرې سیمې له مشرانو سره مشوره؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، دا د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ نهمه خپرونه ده. په تېرو خپرونو کې مو په پوره تفصیل د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو له استازو سره د اصلاحاتو موضوع څېړلې. تاسو په تېرو خپرونو کې خبر شوي یاست چې د قبایلی سیمو پارلماني استازي ټول اصلاحات غواړي او یا په اف سی آر کې ترمیم غواړي یا یې بالکل ختمول غواړي. دوی قبایلی سیمو ته د بې کوره شویو ستنولو غوښتنه هم لري، خو د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني شکل او د اصلاحاتو راوستو پر طریقې سره هم نظره نه دي. تاسو ته معلومه ده چې د جمهوریت د دې ځانګړې لړۍ په درېیمه خپرونه کې موږ د شمالي او جنوبي وزیرستان له دوو استازو سره خبرې کړې وې. په هغه خپرونه کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه موږ ته ویلي ول چې د اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو له ولسونو سره دې خبرې وشي. د ده په اند تر ټولو غوره لار به دا وي چې په اف سی آر کې دې بدلون وشي او نور دې قبایلی سیمې پر خپل حال پرېښودل شي. سینیټر صالح شاه وایي که د ټول پوښتنې یا ریفرنډم اړتیا وي نو هغه دې هم وشي، خو د پولیټیکل انتظامیې تر واک او څار لاندې دې نه کیږي. صالح شاه وایي ښه به دا وي چې د ټولو ایجنسیو او اف آر سیمو زر مشران او پوهان اسلام آباد یا پېښور ته ور وبلل شي او ورسره دې په جرګه کې د اصلاحاتو پر شکل او طریقې پرېکړه وشي. په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان له دوو نورو استازو سره غږېدلی وو. د قومي اسمبلۍ او جمعیت علما اسلام فی غړی محمد جمال الدین د اصلاحاتو په اړه هر ډول اقدام او خبرې کول په قبایلو پورې خندا بولي، ځکه چې د ده په اند لومړی باید بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شي.
قبایل په وینو کښې لږ پتي پېچانه زوی ورکتی بېچانه کور ورکتی څوک ذهني پریشان دي، نو په دې وخت کښې د قبایلو دپاره د اصلاحاتو نارې لګول دا د قبایلو سره مزاق دی، خندا ده په قبایلو پورې. او اصل چې قبایلو ته کوم ضرورت دی چې هلته د دوی آبادکاري ده، خپل کورونو ته واپس رسول دي، سره د عزت زندگی ورکول دي، هغې نه په هغې شي حکومت ناکام دی، نو د هغې توجه نه ګرځولو دپاره یې کوم ته دا یو نراره رامنځته کړله. زه هم دا وایم چې اصلاحات ضروري دي، خو دا اوس وخت د اصلاحاتو نه دی، دا اوس وخت د قبایلو چې دوی کورونه پرې ایښي دي او بهر راغلي دي، د ای ډی پی زندگی تېروي، دوی دا هم د نور پاکستانیانو په شان باندې په کورونو کې آباد شي، بیا به د قبایلو نه پوښتنه وکړي چې تاسو د ځان لپاره څه غواړئ.
د قومي اسمبلۍ او مسلم لیگ نون غړی غالب خان د دې نظر مخالف دی چې ګواکې لومړی د بې کوره شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. دی وایي تر لسیزو هڅو وروسته اصلاحاتو وخت راغلی دی.
دا ریفاند شدید نه دا د دسې په وجه باندې دغه ډیسټرب کول نه دي پکار. که نه پلی پروسس دی، آرمی هم پکې ډېر زبردست انټرسټ دی او فل فلیج دی، کوشش کوي چې هغه لګښت فیسیلیټیټ کړو چې دوی ته سبا تکلیف نه وي. که نه ریفاند خو مونږ ډېر سټرګل کړی دی د یونیورسټي د لایف نه. که نه بل موجوده ټیم کې په حقیقت کې لکه پرزنټ ګورنمنټ هم په درشي کې ډېر انټرسټډ دی، او بل لکه ما خو دغه ګورنمنټ سره تعلق دی، پی ایم ایل این سره د ما ډېر زوړ تعلق دی او ډېر کنټریبیوشن مې دي، نو زه خپل ګورنمنټ هم ډېر کوشش کوم چې سنسټایز یې کمه حساس یې کمه، چې دا زمونږ دپاره یوه موقع ده. ریفاند انتهایي ضروري دي. دا مونږ فټه چې بیسیکلي څومره بیکول ده که نه، دا صرف او صرف د دغه نظام د وجه نه.
له جمال الدین مې پوښتنه وکړه چې بالفرض قبایلي ولس خپلو کلیو ته ستون شوی وي، بیا دې څه ګڼي چې څه ډول اصلاحات دې عملي شي؟ دی وایي په دې لړ کې دوه نظره لري، یا خو د قبایلو ته خپله صوبه ورکړل شي او یا د په اف سی آر کې بدلون راوستی شي.
زما هغه دا دی چې قبایلو دوه موقفونه زه لرم. یو دا موقف چې قبایلو ته خپله صوبه ورکړل شي، او که دا نه وي نو قبایل چې کوم دا اوس اف سی آر دی، په دې اف سی آر چې کوم ظالمانه شکوک دي او څه د دنیا نه مختلف
زنه داسه شکوک ته چې د دنیا د آئین د قانون نابلا اولتا دي نو په غیږ کې دا ترمیم وکړلای شي څو وخت د اغې ترمیم لاندې باندې قبایل وخت تیر کې چلش کې دغه سره دوی عادت شي پد ورسره بیا چې دوی د پاره څه قسم په هغه جوړی شي نو فورا په دوی باندې یو بل قانون راوستل ما خیال سره دا به د قبایلو د پاره د مشکلات سبا وګرځي.
غالب خان د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محمد نذیر خان ته ورته خبره کوي او وایي د کوټ له سورنګ اخوا ټولې جنوبي ضلع او ورسره تړلې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې دي یو ځای کړل شي او یو صوبه دې ترې جوړ کړل شي. دی وایي د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې قبایلي سیمې یا پاټا دې نه جوړول کیږي او په پښتونخوا دې هم دا سیمې نه ورګډول کیږي.
جنوبي اضلاع سارا چې کومه د کوهاټ سره د موږ د جنوبي اضلاع اورځي جنسي شروع کیږي د اورځي جنسي نه راواله پر سعود باندې د څلور جنسي د په دې کې شامل شي او ور سره لکه اف ار ما 80% په جنوبي اضلاع کې راځي نه د خو صرف یو دار ده نه هغه خو اتوماتیکلی په دغه کې شامل شي پاتا صرف دوا درې لکه یو با جوړ دی بجوڑ والا ایم این اے یہی کہہ رہا ہوں اسم ہاں بجوڑ اکثریت 80% چلائے کا 60-70% داغا آلریڈی پا پاٹا کے دائے وہ دا صرف دا پیس دوا تشلونا جی داغا پا ایجنسی کے دی پکار دے چلا دوا تشلونا مہا پا پاٹا کے شامل شی تاسو تا پاٹا دا پی پی کے گورنمنٹ خوز خوشتی خو پرا 70 سال پورا کے گی جنوبی ازلا نن چلا جارا کئی کنا دا صرف دا چرسا دے دا مردان دے دا یو دینا کے چلا یو امتیازی سلوک ساتلائی دے دے مجزان تا صبح غوارو
اوردون کو تاسی واردل چی جنوبی وزیرستان دواړه پارلماني استازي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو پر بڼه یا شکل هم نظر نه دي نو په دې صورت کې د بدلون راوستو خلار بچوي لول سره مشورې له منتخبو پارلماني استازو سره سلا او کنه ریفرندم یې غوړه لار ده. جمال الدین وای تر ټولو ښه خبره بداوی چې لول سره مشوره وشي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د استازو نظر او فکر عملی کول سم نبولی
زموږ سندي صاحب فرمایل لمخو نه خطا کی ستدیو نه سزا پای نو دا کوم معمولی اونتا یو غف شپ نه دی یو قوم د مستقبل لپاره دی یو نظام راوستل او دا د یو سړی دماغ یا یو سړی فیصله کول دا ډیره د سنجیدګۍ خبره ده او ډیره د سپوش خبره ده او د مستقبل او خو او بعد خو ژوند او بعد ژوند په معیار پورا ژوند دا خلک مقدر فیصله کول ما خیال سره دا به یو سړی که چیرته دا وایي چې زه دا یو قومي اسمبلی ممبر یم ما ته خلکو ووټ راکړی دی هغه د خپل سوچ وي او زه د دې قایل نه یم چې دا خپله فیصله وکړي بلکې د قوم نه دا پښتنه وشي زه د دومره قبایلو یو د مستقبل فیصله په ځان باندې نشم اخیستلی که حق قانون جوړ شي که نه نو هغې به ثواب ټول ته ملاویږي او که څه ورکې کمای وي د هغې ذمهوار به دغه ممبر وي نو ممبران ته هم هغه دی چې تاسو دومره لوی زمادي به ځان ما خلصای ان شاء الله قابل نه پختنه وکه کا غامي ه چې بشری کوي او کا خوشی هون کا چې بشری کوي باندې
غالب خان هم وای چې وازه دی د قبایلی سیمو پارلماني استادو پر مشوره او نظر عمل نکيږي دی وای د ټول پختن یا ریفرندم لاله دی دولس رائے واخیستل شي
د علاقې د عوامو رائے والي چې عوام سوي دا د 11 کسانه دلته یو سره د مورتلین کی وخت د ټول مستقبل فیصله د نو په دې کې موږ د خوایسته چې عوام رائے دا واخیستل مودانه چې ځوا مونږه منیز جوړ کړلو اوس مونږ د دې نظر انداز کو دي نظر انداز کول دا مناسبه مونږ ده مونږ ټول وایو چې عوام نه عوام رايي دا والی ریفرندم په ذریعہ باندې کنه نو پنه پسته په دې باندې چې کومه دو عمل وشي.
غالب خان البته دا غني چې نه یوازې د ریفرندم کې پولیټیکل انتظامیه ته چاري نه سپارل کیږي بلکې پولیټیکل انتظامیه د اصلاحاتو لټول بهيره د باندې وساتل شي.
پولیټیکل انتظامیه خو بالکل دې نه چې مکمل بای پاسه د پولیټیکل انتظامیه شروع نه دا د مونږ پښتون بیروکراسي راغلای دی انګریز شکل لاړلو ماته سندای پنجاپای بلوچای ماته نه راغلا دا خپل پښتون بیوروکریټ مې راغای دا خپل پښتون دی بیوروکریټ کلا سزا تبا شوای زبربت شوای زه اګنور کړای ما یما هغه خلکو ته منظور نظر خلکو ته سکولونه ورکړل چې نن دې دې وجنه دې ما په لاس کې کلشن کوفتای کچیر دې صحیح انصاف کړای وای نن به دې ما په لاس کې به کلام وای دې کلشن کوف ځای باندې ځکه چې دې مونږ په خلک چې څومره ټیلنټ دی کنه پاکستان نه بلکې د دنیا په یک وقوم کې نشته کنه ومو سره زیاتای شوې د خپل افسرانو را سره کړې خپل پښتون بیوروکراټ سره کړې
خو جمال الدین د ریفرندم خلاف ته وای پر ریفرندم کې به هر شپاړس یا اتلس کلن کسته د رای ورکولو حق وي د غنی چې ځوانان د فهم او عقل پر ځای پر جذبات ولاړې پریکړه کوي چې تاوانی ثابتې دي شي
ریفرندم دانه کیږي زه د ریفرندم مخالف یم ولې چې پر ریفرندم کې به هر بالغ ته به حق د رای ورکولو حاصل شي اصل خبره د نظام ده د مستقبل د لپاره د یو قانون قانون سازی ده، نو په دې کې جذبه نه چلیږي، دا د هوش کار دی، دا د تفکر والا کار دی، او دا د سنجیدګۍ او د فراست او د زیات فهم والا کار دی. نو دا د کچېته یو موږ د 16 هلک ته دا اختیار وغځېته د ځان لپاره یو فیصله وکړه، نو هغه ځان په مستقبل څه پوهېږي، هغه جذباتي فیصله کوي. دا نه وایم چې نوځوانان ګانه داسې چې د ملک یا د قوم د پاره چې کوم دی دا ښه اراده نه لري، نه په دې نیت باندې چې دوی فیصله یې جذباتي وي.
په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان له استازي او د جمعیت علما اسلام فیل غړي مې پوښتنه وکړه چې د ځوانې طبقې له اصلاحاتو بهر ساتل ولې ورته مناسب کار نه ښکاري، حال دا چې همدا ځوانه طبقه به په راتلونکي کې د قبایلي سیمو د چارو پر مخ وړلو زمواروي. جمال الدین یې په جواب کې وایي چې د قبایلو خپل دود دستور دی او زیاتوي چې د قبایلو پر حالاتو دوی ښه خبر دي.
د موږ قبایل جو قبایل په خپل حالات شو پېژو، کله هم چې د موږ په کورونو کې معاملې راشي، د یو کسر مو معاملې راشي ګره، نو موږ هغه خپل ځوانان ته چې ته کنه ته نه پوهېږي، تر دې حالاتو ادراک نشي کولای، نو چې خپل د یو کور معاملې راشي، هغه موږ هغه حالت کې نه چې ته کنه ته نه پوهېږي، نو پر د قبایلو د تقدیر د بدلولو فیصله بیا موږ پر نوځوانانو باندې وکړو کنه. نو د دې لپاره زه دا وایم چې کله هم قبایل په خپل ځای باندې شي، د دوی دماغ فیصله کول شي، نو د هغې ځای علما کرام، مشران، پروفیسران او وکیلان چې کوم داسې خلک دي کنه، د هغې سره د مشوره وکړلی شي، هغه د په دلیل باندې د ځان د مستقبل لپاره یو غوښتنه
کوي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان بل استازي او د مسلم لیگ نون غړی غالب خان زیاتوي چې د قبایلي سیمو ټولو پارلماني استازو له وفاقي حکومت د اصلاحاتو لپاره د کمیټې جوړولو غوښتنه کړې وه، او دا چې دا کمیټې به هیڅ وخت خپل رایا یا نظر پر قبایلو نه تپي.
دا کمیټې موږ په خپل مطالبه کړې ده، ورته دا کمیټې ګورنمنت نه دا جوړ کړی، دا چې کله موږ د سېنات الیکشنو د موږ انډیپندنت کوم ګروپ ته د یو کاندیډیټ و چې جمال، نو دا په دغه شرط باندې دی ورته کناولو چې تاسو یو کمیټې جوړ کړئ کنه. بلکه پاکه ما دا تجویز هم چې ما درته ویل چې تاسو خپل فټنه په کې یو کس مطالبه ورته وکړئ کنه، یو خاص کس یا دوه کسان هم د فټنه پکې راشي، خو دا په هغه پریزنت په هغه وخت باندې دا مطالبه ونه کړه. بیا ما ویل چې یاره اوس موږ د ګورنمنت یو ذمہوري مې نه یم، نو ماته بیا د پکار چې زه په دې کې بیا اوس دې ته مشکلات کوم، ان شاء الله اجازه کوم ته دا یقین دی هنیور کوم چې په کومه کې د موږ عوام سغواړي، په کومه کې د موږ د پاټه فائدہ وي، ان شاء الله ولږی دای با پاتې د موږ پورا پورا ملاتړ کوي، خپل ذاتی دی
اوریدونکو. د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه مو د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ نهمه برخه واورېده. په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان له دوو استازو سره خبرې وکړې. دواړه غواړي چې قبایلی سیمې د آزاد او د یوې صوبې حیثیت ولري. په دوی کې جمال الدین وایي که صوبه نه وي، نو یوازې په اف سی آر کې بدلون هم حل لاره ده. دی د ریفرنډم یا ټول پوښتنې پر ځای له پوهانو او قبایلي مشرانو سره مشوره غوره بولي، خو غالب خان وایي د ولس رایې اخیستو تر ټولو ښه لار آزاد، پاک او شفاف ریفرنډم دی. دا و د جمهوریت نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به هم دې بحث ته دوام ورکړو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
نظر میرا گڑوے دچ پہر نظر میرا گڑوے مومن دزڑا سارا پجا گاڑوے مومن دزڑا سارا پجا گاڑوے دچ پہر نظر میرا پہر نظر میرا گڑوے جانان دا نظر سپرلی اور واغس دا جانان دا نظر سپرلی اور واغس دا جانان دا نظر شیخ رازا کد زلزاگر شای خرازا کد زلزاگر مامد زل سارا پجا گر مامد زل سارا پجا گر اچھے پہر نظر میں گا چھپ نظر میں